کابل کې لسهاو محصلینو د مدني ټولنې غړو د بشري حقوقو فعالانو لاریون وکړاو په غزنی کې د یو انجلۍ په درو وهل کېدل وغندل. د ناتو چارواکي ټینګار کوي چې له نړیوال ټولنې سره به په ګډه د افغانستان د راتلونکي د ښه کېدو لپاره زمینه برابروي، خو په دې شرط چې افغان حکومت خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجانی زوی د برتانیې څخه تر ستنېدو یو ورځ وروسته ونیول شو او د پاکستان محکمې پریکړه کړې هغه کوم رنجلۍ چې په دې هیواد کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور تورنه شوې وه د نابالغو کسانو په محکمه کې محاکمه کړي. نن په کابل کې محصلینو د مدني ټولنې غړو او د بشري حقوقو فعالانو د مظاهره په ترڅ کې په غزنی کې د جغرو په ولسوالۍ کې د ویش پړسکلن انجلۍ په درو وهل کېدل وغندل. دا مظاهره کوونکي له کابل پوهنتون څخه روان سول او د افغانستان د ملي شورا پورې ولاړل او په افغانستان کې د صحرایي محاکمو غندنه وکړه. د ناتو چارواکي ټینګار کوي چې له نړیوال ټولنې سره به په ګډه د افغانستان د شې راتلونکي لپاره موقع برابروي، خو په دې شرط چې افغان حکومت خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. په کابل کې د ناتو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میدلین نن خبریالانو ته وویل چې دغه ژمنه د ناتو ملکي استازي سایمن ګیس په بروکسل کې د خپل وروستي کانفرنس په ترڅ کې کړې ده.
Afghanistan has to move in the right direction in key areas like improved governance.
دا وی افغانستان باید په کلیدي برخو لکه شی حکومتداري له فساد سره مبارزه او شو انتخاباتو لپاره په د یو زمینی د برابرولو په خاطر مثبت لوري ته حرکت وکړي. دا د متقابل ژمنو صحیح دي چې د افغانستان راتلونکي اړیکې ټاکي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او له پاکستان څخه به یو بیا وغواړي چې د دې هیواد په سرحدي سیمو راکټي حملې بندې کړي. د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی زوی نن نیول سوی. د ایران رسمي خبری آژانسونه وایي چې مهدی هاشمی برتانیې ته په برتانیا کې تر درې کلونو فعالیت وروسته پرون ایران ته ستون شوی وو. دای د حکومت په ضد په تبلیغاتو او په فساد کې په لاس درلودو تورن شوی دی. د پاکستان محکمې پریکړه کړې چې هغه کوم رنجلۍ چې په دې هیواد کې د اسلامي مقدساتو لپاره په سپکاوي تورن شوی وو د نابالغو کسانو په محکمه کې محاکمه شي. داسې ګڼل کیږي چې ریم شامسی 14 کلنه ده، خو ذهني وده یې د عمر په پرتله کمه ده. ریم شامسی د نابالغو کسانو په ډله کې د محاکمې په صورت کې د اوو کلونو زندان سره مخامخ کېدلی شي، خو کچېری د بالغانو په محکمه کې محاکمه شوی وای نو د عمر قید سزا ورباندې حکم ورباندې کېدلی شوی. د قزاقستان پارلمان نن په مطلق اکثریت سریک احمدوف د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د دې هیواد پخوانی صدر اعظم کریم ماسیموف چې تر ټولو زیاته موده پر دغه چوکۍ کار کړی و له خپلې دندې څخه لرې سو. د قزاقستان د جمهور ریاست ویب پاڼه وایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف د صدر اعظم او د هغه د ټولې کابینې استعفا ومنله، خو ولسمشر د کابینې پر موجودو وزیرانو غږ کړی چې د نوي حکومت تر تشکیل او د پارلمان لخوا د نوي وزیرانو تر تایید پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي چې په بیلاروس کې پارلماني انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه ترسره شوي دي. د سازمان د بیلاروس د پرنیو پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره لشتلوژه 300 څارونکي ورستولي، خو د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان لخوا د انتخابات د آزادانه بلل شوي دي. د دغو انتخاباتو د څارونکي هیات مشر سرګی لیبیدوف نن په مسکو کې خبريالانو ته وویل
Прошедшие выборы соответствовали общепризнанным демократическим.
Та интхабат да ма داخلي اصول له مخه تر سره شول چی آزاد او شفاف او د یوکرين د بیلاروس د جمهوریت د خلکو رائے څرګند کړه.
کتورم пришла
د اپوزيشن زیاتو غوندونو خپل استازي په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو څخه منع کړی او پر رایه چونکو یې همغږ کړی و چې په ټاکنو کې د برخې نه اخلي. د بوسنیا د مسلمانانو ټولنې نن یو منځلارې مذهبي مشر حسین کوازوویچ د ستر مفتی په توګه وټاکه. کوازوویچ له 1992 کال راهیسې د سیمه کې د توزلا په نوم د وکیل مفتی و چې اوس په د ستر مفتی مصطفی تریچ ځای ونیسي چې غبرګي دوه کلنې دورې بشپړې کړې دي. مفتي کووازویچ تر هغه وروسته ډېر وپېژندل سو چې په 1915 کال کې د سربرنیسا په سیمه کې د سربي پوځیانو لخوا د مسلمانو بوسنیایي ځوانانو تر قتل عام وروسته پر ټولو مسلمانانو د زغم ژغ وکړ او د غچ اخیستلو څخه یې خلک منع کړل. نن په باکو کې د فرانسې د سفارت مخې ته لشترژه 50 تنه آزاریان راغونډ سوي وو او د فرانسې په یوه چاپي خپرونه کې د اسلام د پیغمبر د عکسونو خپرېدل وغندل. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو په ترڅ کې ګڼ شمېر کسان نیولې دي. او د ایران د سینمایي ادارو دولتي ریاست نن وویل کچې په امریکا کې د ستر سینمایي پروګرام اکیډمي اوارډز تنظیمونکي د اسلام د پیغمبر په ضد په امریکا کې د جوړ شوي کم مصرفه فلم غندنه ونه کړي، ایران به د راتلونکي کال په پروګرام کې برخه وانخلي. د دې ادارې مشر د هغې کمیټې څخه چې د ایران کاندید فلم به معرفي کوي غوښتنه کړې چې د دې کار څخه لاس واخلي. دې کمیټې مخکې له ایرانی فلم چې یوه ټوټه قند نومیږي د فلمونو د دغه سیالۍ لپاره غوره کړی، خو دا انتخاب لا تر اوسه نه دی نهایي شوی.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبری مجلې ته ز احمد تکلو په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کله کو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. افغان حکومت وايي په هیواد کې د سولې دروستلو لپاره د اسلام آباد او واشنگټن هڅې د افغانستان له ګډون پرته نتیجه نه ورکوي. د محصلینو یوې ډلې نن د ولسي جرګې مخې ته مظاهره وکړه او په غزنی ولایت کې په سولو درو دی وینجلې وهلې وغندل. افغان حکومت غواړي د خو امنیتي تدابیرو په مقصد د هیواد ټول اتباع ثبت او رجستر کړي. دا کار څومره ممکن دی؟
دا بالکل مثبت تاثیرات دي. پراتلونکي وخت کې سوال پدې کې راشي دا کار چې د امنیت په نه په تمام شي دا څه کار به ونه کړای شي.
د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د عملی کېدو پر لارو چارو په اشقابات کې خبري شوې دي. نور موضوعات هم لرو چې د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نو وابه یوري. سموکراتله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت چارواکي وایي دوی ته په دې اړه رسمن خبر نه دی ورکړل شوی چې پاکستان غواړي له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه پټي خبرې پیل کړي. د ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستيال نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی هم په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو څخه معلومات ترلاسه کړي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي پاکستان د زیات فشار له کبله دیته اړ شوی چې په هغه هیواد کې ډیر طالب مشران له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. لکابل د نسیم شفق پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
افغان حکومتي چارواکي د سولې په اړه ټوله هغه خبري اترې به نتیجې بولی چې له افغان حکومت او افغانانو څخه په پټه تر سره شي. دا خبري ورسته تر هغه کېږي چې په رسنوي کې وویل شول چې امریکا او پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبراترو په حق له پر یوه طرحه پټي خبري کوي. د ولسمشر کرزی د ویان مرسیال سیامک هیروی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان او امریکا د افغانستان د رواني کشاله په حل کې د ښکېلو هیوادونو په توګه حق لري چې دا ډول سرګندونی وکړي. خو د په خبره د سولې په هر ډول خبراترو کې د افغانستان موجودیت اړین دی.
پاکستان کې معذره افغانستان پیوند
د افغانستان شخړ د وسلوال طالبانو له هواټو سره تړاو لري چې په پاکستان کې دي. امریکا هم په افغانستان او سمو کې حضور لري او کولای شي چې په دې اړه خبري اترې وکړي. خو زموږ باور دی چې د سولې هر ډول خبري اترې چې افغانستان پکې حضور ونه لري نسی کولای د حل لار ومومي. موږ هیله لرو چې د افغانستان د سولې مسله له افغان حکومت او افغانانو سره مطرح شي تر څو اوسنۍ قضیه د حل اساسي لار پیدا شي.
افغان حکومتي چارواکي د سرګندونې ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر په واشنگټن کې وویل چې دوی او امریکایي چارواکي پر دې پټي خبري کوي چې د کومې طرحې لارې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته رامات کړي. د سیاسي چارو څېړونکو هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان اوس اړ شوی چې طالبان سولې ته رامات کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان د پټي ډیپلوماسۍ لپاره دا کار تر سره کول غواړي.
اوس پاکستان د تازه شوې دی چې وایي چې موږ عملی ګام ګرځي چې طالبان سره کېلې
نو دا هغه د سیکرټ ډیپلوماسي یا ډیپلوماسي مخفي د لارې له پاکستان اوس خپل حقایق د زړه مجبور ده چې ووایي امریکا ته او طالبان هم راولي او دلته په سوله کې لټان شي.
ښاغلی صافی څرګنده کړه که پاکستان او امریکا په دې اړه پټې خبرې هم وکړي په پای کې مجبوره کیږي چې نتیجه یې د افغانستان مخې ته کیږدي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د محصلینو یوې ډلې نن د ولسي جرګې مخې ته مظاهره وکړه او په غزنی ولایت کې په درو د یوې پیغلوټې نجلۍ وهلې وغندل. د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې نږدې یوه میاشت مخکې دا پیښه وشوه چې د مخورو او سپینګیرو په موافقه ملایانو د نجلۍ د سلو درو په وهلو محکومه کړه. د بشري حقونو ډلې په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې او د دې اوس د کابل ښار محصلینو هم خپل اندېښنه څرګنده کړه. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
مظاهره چانو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هغه پیښه وغندله چې وایي د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 15 کلن جنۍ له یو هلک سره د اړیکو درلودلو په تور په عام حاضر کې سل دورې وهل شوې ده او هلک د پیسو په بدل کې خوشې سوې ده. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې صابرانو می جنۍ د جاغوري ولسوالۍ د یو شمیر ملایانو او قومي مخورو لخوا د جنو سیمه ییزو مسؤلینو په ملاتړ د سلګونو کسانو په مخ کې په دورو وهل شوې ده. د مظاهرې یوې ګډونوالې او د صحرایي محکمې د قربانې شوې صابري خور شفیقي ازادي راډیو ته وویل چې خور یې 15 کلنه وه د محکمې په وخت کې قانوني سن نه و پوره کړی.
زه د صابري خور یم چې د صحرایي محکمې قربانې شوې ده. په لومړي سر کې زما په خور جنسي تیرې شوې ده. اوس د سیمې ملایان او خلک ټول شوي دي. زموږ په کور یې یرغل کړی دی. زما مور او پلار یې تر مرګه ډبولی دي. ملایانو داسې فیصله کړې چې جلۍ دې سل دورې ووهلی شي. وروسته په یوه دښته کې صابره د 2000 کسانو په مخ کې سل دورې وهلې ده.
مظاهره د ملي شورا مخې ته په یو پریکړه لیک پای ته ورسېده او د پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی و چې په دغه صحرایي محکمه کې د جاغوري ولسوال هم لاس لري. خو د جاغوري ولسوال ظریف شریف په یاد ولسوالۍ کې د 15 کلن نجلۍ صحرایي محکمه ردوي او وایي چې د یاد نجلۍ دوسیه په ترنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
د ښځې د درو وهلو په اړه مې څه موده وړاندې له تلویزیون څخه خبرونه اورېدل. دغه مسله د جاغوري خلکو پورې هېڅ اړه نه لري. د هلک او نجلۍ کورنیو په خپلو منځونو کې ځینې فامیلي ستونزې درلودې. ولې داسې ملایانو د هغه په درو وهلي وي؟ دا خبره امنیت او خپله دغه عالمانو د یوې اعلامې له مخې رده کړې. دغې مسلې هېڅ حقیقت نه درلود.
څو ورځې مخکې د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزرفر هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې په هېواد کې د ښځو د صحرایي محکمو پیښې زیاتې شوې دي. سمود مخکې د پروان په شینوار ولسوالۍ کې هم یو ښځه د سیمې د مخورو او یو شمیر خلکو لخوا په یوه صحرایي محکمه کې په ډزو وژل سوه. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د یادونې وړ ده چې په نننۍ مظاهره کې، البته په دوهمه مظاهره کې، یو شمیر محصلینو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون نوم دی چې د حکومت لخوا د استاد رباني په نوم نومول شوی بیرته په خپل اصلي نوم یعنی د ښوونې او روزنې په پوهنتون وړوي. اوس هم نور موضوعات. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل شوی. د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه وروسته له هغه زور واخیست چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پاڅون وشو. د افغانستان په شمال کې له جوزجان مخکې د فاریاب په ځینو سیمو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پاڅون کړی و. د جوزجان د پاڅون په اړه له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د جوزجان د مقاماتو په وینا د دغه ولایت په مرجان او فیض آباد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ولسی پاڅون چې یو اونۍ د مخه پیل شوی و لا هم دوام لري. سیمه ییز چارواکي وایي دا پاڅونونه هغه مهال پیل شول چې د جولای په 8مه یو شمېر ناپېژندل شویو وسلوالو د مرجان ولسوالۍ د فتح آباد کلي د هلکانو د لیسې کتابتون ته اور ورته کړ. طالبانو او کومې بلې ډلې تر اوسه پورې د دغه کتابتون د سوځولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د جوزجان د ولایتي چارواکو په وینا په وروستیو کې په مرجان او فیض آباد ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه پیل شوي او ورځ په ورځ د دغو پاڅونونو ساحه پراخیږي. د مرجان ولسوالۍ ولسوال عبدالله رادمنش آزادۍ راډیو ته وویل په تازه وختونو کې د دوو ولسوالیو خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړی دی.
زمانی کې مکتب ولسوالی قریه پتیابات ولسوالی مردیان به حریف کشیده شد و آتش زده شد و بالاخره مردم هم به قهر آمدن و خیستن.
د مرجان ولسوال همداراز وویل د مرجان او فیض آباد ولسوالۍ په پاسونوالو کې ښوونکي، قومي مشران، د کلیو اربابان او ځوانان شامل دي. دوی د فیض آباد ولسوالۍ په مرکز کې د لاریون په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغو دوو ولسوالیو څخه د یاغیانو تر پوره وتلو پورې به پاسونونو ته دوام ورکړي.
فقط خدش مردمی است، نیروی مردمی است، آماده هستیم.
د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پاسونونو وروسته له دې زور واخیست چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې چې د طالبانو د ملاتړ ډېر مهم مرکز بلل کېده ولسي پاسون وشو. طالبانو په تیرو څو میاشتو کې ډېره هڅه وکړه چې د اندړو پاسون وځپي څو په نورو سیمو کې ورته قیامونه ونشي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو اندېښنه ښکاره کړې چې پاسونوال به په خپله د طالبانو په شان پر یوه بې کنټروله ځواک بدل شي، خو ډېرو نورو بیا د پاسونونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. طالبانو د ځان خلاف پاسونوال د دولت او امریکا له مرستې برخمن اربکیان بللي او ادعا یې کړې چې ولس د پاسونوالو ملاتړ نه کوي.
په همدې حال کې ایساف وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو کچه د تیر میلادي کال د اګست د میاشتې په پرتله د روان کال په اګست میاشت کې په سلو کې نهه کمه شوې ده. د ایساف وایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال په لومړیو او میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د ورته مهال په پرتله د مرکز د سیمه ییزې قوماندانۍ پورې مربوطو سیمو کې هم په سلو کې 19 کمې شوې دي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال محمد وایس سمیم په دې اړه نور تفصیل لري.
ایساف په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو ګډوډیدل، له ښاري سیمو څخه د هغوی په شا کېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړیدل د وسلوالو مخالفینو د بریدونو کچې د کموالي لاملونه بولي. د ایساف ویاند جنرال ګوینټر کیدز وایي چې په تیره میلادي میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د 2011 میلادي کال د اګست میاشتې په پرتله 9% کم شوي او له دې مخکې کال په پرتله 13% کې کم شوي. ښاغلی کیدز همدارنګه وویل چې د مرکز ساحوي قوماندانۍ هم دروان کال جنوري څخه تر اگست پورې د یاغیانو د کمو بریدونو شاهده و.
مهمه ده یادونه وکړم چې په اگست میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د تیر کال د اگست میاشتې په پرتله 9% کم شوي دي. که چیرې دا د 2010 میلادي کال له اگست میاشتې سره پرتله کړو، د مخالفینو بریدونه 33% کم شوي دي. د مرکز ساحوي قوماندانۍ چې په بشپړه توګه د امنیتي مسؤلیت د انتقال په لړۍ کې شامله شوې ده، د نورو سیمه ییزو قوماندانیو په نسبت د یاغیانو د کمو بریدونو شاهده و. مرکز په ساحوي قمندانۍ کې له جنوري میاشتې راهیسې د روان کال تر اګست میاشت پورې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د 2011 کال د ورته مهال په پرتله 19% کموالی درلود.
خدای صاف ویاند په واضح ډول ونه ویل چې د مرکز په ساحوي قمندانۍ پورې د افغانستان کومې سیمې مربوطې دي. جنرال کیتس زیاته کړه چې وسلوال مخالفین خپلو اهدافو ته د رسیدو په خاطر اوس هم ډیری د سړک د غاړو له ماینونو او ناچاودیدلو موادو څخه کار اخلي، چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو وینا له شپېته سلنې څخه زیاته د ملکي وګړو مرګ ژوبله چې وسلوال مخالفین یې مسؤول بلل کېږي د ځای پر ځای شوو ماینونو او چاودنو له امله دي. د ایساف ویاند په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې د دوی د احصایې له مخې په افغانستان کې په اګست میاشت کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی، خو د نوموړي په وینا د دغه هیواد په ځینو برخو کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په عین حال کې د راپورونو له مخې د لوګر او میدان وردګو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او فعالیت د پخوا په پرتله زیات شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هڅه پیل کړي چې په ټول هیواد کې خلکو ته د ثبت پیژند پاڼې وویشي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دا پاڼې چې د سیمه ییز پاسپورت په نوم یادیږي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د پولیسو لخوا ویشل کیږي او پولیس به د بیلابیلو سیمو د خلکو له پیژندنې سره آشنا شي. دوی وایي چې دا پاڼې له پاسپورت او تذکرې سره هیڅ تړاو نه لري او نه د پاسپورت او تذکرې په توګه کار ځنې اخیستل کېدای شي. د امنیتي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې که دا پروګرام سم تطبیق شي په هیواد کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي. معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د خلکو د پیژندلو لپاره په خپل سیمه کې د ثبت پاڼې چې د کورنۍ چارو وزارت سیمه ایز پاسپورت هم بولي، تر دې پخوا د کابل، هرات، بدخشان او کندوز ولایت اوسیدونکو ته د پولیسو لخوا ورکول شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کوم کسانو ته چې دوی دغه پیژند پاڼې ورکړي وي، دغه پاڼې د هغې سیمې د امنیت په ټینګولو کې له پولیسو سره مرسته کوي. د دې وزارت یو یان نجیب الله نیکزاد دغه پاڼې په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
دا پاڼې داسې دي چې د یو کس بشپړه پیژندګلوي چې په هغه کور کې ژوند کوي یا په کرایه دی یا د کور خاوند دی، ټوله په دغه پاڼه کې لیکل کیږي او بیا د سیمې د وکیلانو لخوا تاییدیږي او یوه کاپي پولیسو ته هم ورکول کیږي. دا یوازې داسې اسناد دي چې په یو کلي، کوڅه او یا ناحیه کې د یو چا د پیژندلو لپاره دي. دا له سیمې، پولې او له یو ولایته بل ته د تیرېدلو لپاره هیڅ معنا نه لري.
د کورونی چارو وزارت وایي کوشش کوي چې د خلکو د ثبت او پیژندنې پاڼې په ټول افغانستان کې خلکو او کورونی ته ورکړي او له ځان سره یې ثبت کړي. د راپورونو له مخې په بلخ ولایت کې هم خلکو ته د دغو پاڼو د ورکولو پروګرام تازه پیل شوی دی. تر دې پخوا داسې اوازې وې چې د بلخ سیمو چارواکو د دې ولایت خلکو ته بیل پاسپورټونه چاپ کړي دي، خو د کورونی چارو وزارت وایي دا یوازې د امنیت ټینګولو لپاره په خپلو سیمو کې د اوسیدونکو د ثبت پاڼې دي چې دوی یې سیمو امنیتي پاسپورټ هم بولي. د امنیتي چارو څېړونکي د کورونی چارو وزارت هغه کار ستایي د دې په خبره چې د خلکو د ثبتولو دغه پاڼې به له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې کېدای شي دغه کار په ناامنو او لرې پرتو سیمو کې ونه شي.
نو امنیت خو ما وکړه چې سرته صحیح په ټول افغانستان کې د پیژندګلوي او صحه زیاته شي او ورو ورو قرار دا بالکل مثبت تاثیرات کی پراتلون کے وقت ہے. خو یما اگر سوال پہ دے کرائے سے وہ بنا کرائے سی دا کار بے چھے دے امنیت تو نہ پتا مام سی دا سے کار با وہ نہ کرائے سی.
د کورونی چارو وزارت معلومات له مخې د خلکو د پیژندنې او ثبت پاڼې له دوی سره مرسته کوي ترڅو هغه کسان افشا کړي چې له یوې سیمې بلې ته دوران کار فعالیتونو لپاره ځي. دا پاڼې له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې په یوه سیمه کې څو کورنۍ په هره کورنۍ کې څو تنه ژوند کوي او څه کار کوي.
د ماښام شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو پرون په عشق آباد کې خبرې وشوې. دا پروژه چې د ټاپي په نوم یاده شوې، د عملي کېدو لپاره څلور وړو هیوادونو له یوې مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړې دي. په پرونۍ غونډه کې هم د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د نړیوالو کمپنیو او مالي مؤسسو د جلبولو مسله وڅېړل شوه. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د روسي اترتاس اژانس د ترکمنستان د دولت د مطبوعاتي دفتر په حواله وایي دا غونډه د ترکمن ګاز لخوا چې د ټاپي د پروژې د عملي کولو چارې تنظیموي رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د څلورو واړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو چارواکو او د آسیایي پرمختیایي بانک چې دغه پروژې مالي ملاتړ کوي استازو ګډون کړی وو. د افغانستان د قانونو د وزارت ویان جواد عمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اشقآباد کې دغه غونډه تایید کړه او ویل چې دا د هغو مسلسلو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د ګازو د لیږدولو د پایپ لاین د غځولو لپاره د کمپنیو موندل دي. د راپور له مخې په دې غونډه کې ګډون کوونکو د هغې کاري سفر د نتیجو په اړه خبرې وکړې چې د دغې پروژې د راتلونکي کنسرسیوم لپاره د تیلو او ګازو د نړیوالو کمپنیو او مالي ادارو د پانګونې د راجلبولو لپاره د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې سنګاپور، نیویارک او لندن ته ترسره کړی وو. امریکایي شورون او اکسون موبایل، برتانوي بی پی او بی جی ګروپ، جرمني آر ډبلیو ای، ماليزیايي پتروناس او یو شمېر نورو کمپنیو د ګازو د دغه پایپ لاین له جوړولو سره علاقمندي ښکاره کړې ده. د ټاپي د پروژې له لارې به د ترکمنستان د ګالیکنش د ګازو له زیرمو چې د نړیوالې څېړنې له مخې پکې 6.2 تریلیون متر مکعب ګاز ذخیره شوی، ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. د آسیا پرمختیایي بانک چې په 2008 کال کې د ټاپي د پروژې سروې ترسره کړې، د دغې پروژې لګښت 1.6 میلیارد ډالر اټکل کړی دی. دغه بانک به د دغې پروژې درېیمه برخه لګښت په غاړه اخلي. دغه د شاوخوا 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به په کال کې د څه باندې 3.3 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. یعنی په ورځ کې به 90 میلیون متر مکعب ګاز د دغه پایپ لاین له لارې لیږدول کیږي چې 14 میلیون متر مکعب به افغانستان او پاتې نور به پاکستان او هند، هر یو 8.8 میلیون متر مکعب ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د لیږد د پروژې په اړه د ترکمنستان په مرکز عشق آباد کې خبري شوې دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي غواړي د افغانستان په شمال کې د تیلو په برخه کې نږدې 200 میلیونه ډالر پنګونه وکړي. یو امریکایي مقام بلخ ولایت ته د سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا پنګونې به عمدتاً د تیلو د څاګانو د تصفیه په برخه کې ولګول شي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال لطیف صحاک په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکای متحده ایالاتو حکومت غواړي د افغانستان په شمال کې د غازو د څاګانو د پاکوالي او د کرنې په سکتور کې 200 میلیونه ډالر نه زیات پیسې ولګوي. د افغانستان په شمال کې د امریکای ملکی استازي ګټس ماینز نن په یو خبري ناسته کې په مزار شریف کې وویل چې د پیسو په لګولو سره به د زرهاو کورنیو په ژوند کې مثبت بدلون راسي. نوموړي وویل یو د غور یو 130 میلیونه ډالر د شبرغان د غازو د څاګانو په پاکوالي باندې ولګوي. د نوموړي په وینا دا یو ډیره ستره پروژه ده او د دې ترڅنګ چې د غازو څاګان بیا رغول کیږي د ولایت کې د برېښنا یو حرارتي لوی برېښنا کوټ هم جوړیږي چې کولای شي 200 میګاواټ برېښنا تولید کړي. د ګټس په وینا په دې پروژه باندې 1500 میلیونه ډالر لګیږي چې 130 میلیونه امریکایي حکومت ورکوي او پاتې برخه یې د آسیا پرمختیایي بانک او د امریکایي خصوصي سکتور لخوا تمویلیږي. یو شمیر نور پروژه هم منگلرو چې د شبرغان د غاز او د څاګانو پاکوالي باندې 130 میلیونه ډالر لګو. ګټس ماینز په وینا د دې برېښنا کوټ په جوړولو سره د شمال ټولو ولایتو ته به برېښنا برابر شي. په شمال کې د امریکای ملکی استازي همدارنګ وویل هغوی غواړي د مزار شبرغان تر منځ د غازو کوم پایپلاین چې اوس مهال ویجاړ سوی ده بیا ورغوي او په بلخ ولایت کې غواړي یو نوی محبس جوړ کړي. د امریکای ملکی استازي وایي هغوی د کرنې په برخه کې په شمالي ولایتو 160 میلیونه ډالر لګوي چې د اوبو د بندونو جوړول او سرکونه پکې شامل دي. 160 میلیونه ډالر موږ غواړو چې د کرنې په برخه کې مصرف کړو تر څو په دې سکتور کې یو لوی بدلون راسي. د شبرغان د ګاز او څاګانې چې درې لسیزې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ګاز تمیلول اوس مهال په ویجاړ حالت کې دي او د یاد څاګانو د بیا رغولو سره به نه دا چې برېښنا تولید سي بلکې د مزار او شبرغان اوسیدونکي به هم وکولی سي چې په کور کې د ګازو نه ګټه واخلي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
او دا هم د ما خامنه خبری مجله ورستای راپور. د کابل د خوونې او روزنې د پوهنتون سلګونو محصلینو نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په سولیزو مظاهرو کې د استاد برهان الدین ربانی په نوم د خپل پوهنتون له نومونې سره مخالفت وکړ. د کابل د خوونې او روزنې پوهنتون 13 د وزیرانو شورا په غوښتنه او د ولسمشر حامد کرزي د ځانګړي فرمان لمخې د پروفیسور برهان الدین ربانی په نوم ونومول شو او همدارس د دې پوهنتون تر مخ تیر شوی سړک هم د ده په نامه یاد شو. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور حال راکوي.
مظاهره چانو چې زیات په قهر او غوسه معلومېدل ګواښ یې وکړ چې که په یو ورځ کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د دروازې له سره د استاد رباني په نوم لوحه ښکته نه شي نو خپله به یې راکوزه کړي. محصلینو د نورو ورځو برخلاف د دوشمې پوره شعارونه هم ورکول.
پوهنتون د سیاسي جنبې نه وکږي، موږ د اکاډمیک او د ټول ملت کور ده. دا د سیاسي جنبې او د سیاسي فعالیتونو مرکز نه ده. موږ نه غواړو چې خپل مرکز تعلیمي مرکز سیاسي کړو او ولسمشر کړي. نه بیا هم هیله کوو چې لطفاً دا کارونه مه کوه. د نصرف نظر علمی مرکزونو ته سیاست مره داخله وه.
درې ورځې کېږي چې موږ پانتون سره راځو تر تعلیم د دې ځای پرې تپشي متړنه کې څه دي او اره ورځ راځو. پرون په پارلمان کې موږ ویل چې سبا راسي موږ وکیلانو موږ سره ځو ارک ته ځو ته قرضې صاحب سره مشوره کوو. واسه چې ماښام بیرته موږ په پارلمان سره حلالي چې قرضې صاحب نیو یار نن ورځ وروستي ورځ پارلمان ته چې موږ وخت ورکړی دي کنن ورځ فیصله نه هاي نه سودي سم موږ سره مثبت جواب را نه کوي. نو ټول مسلمان په دې توافق کړی دي چې نور د خوشونت څخه راخو کېدای شي سبا ته موږ مسلمان موږ غونډه دلته ټوله سي د دین نورم پراخ سي یا لو هلند وچی یا سنگسار کې هم کومبل دنه جدي عکس العمل ځنه وخی.
مظاهره چانو ویل حکومتي چارواکي او د ملي شورا غړي خبرو او غوښتنو ته غوږ نږدي او کچیر د محصولو په خپل منځ کې د لوحې په سر احتمالي خطر رامنځته شو نو مسولیت به د حکومت او شورا په غاړه وي. د محصولو استازي د یک شمې د ورځې په څیر د ملي شورا ودانۍ ته ننوتل او د شورا له غړیو سره یې د نوم د بدون په اړه خبرې پیل کړې. په عین حال کې د ښوونې او روزنې پوهنتون ځینو محصولو تر دې پخوا ویلي وو چې دوی ته د پوهنتون د نوم د بدلولو مسله ډېره مهمه نه ده. د افغانستان حکومت چې د سولې د عالي شورا وژل سوی مشر برهان الدین رباني د سولې شهید اعلان کړ، د نوموړي د لومړي تلین په مناسبت کې د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخه تیر شوی سړک د نوموړي په نوم کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نور حکومتي ادارو هم د هغو محصولونو د اعتراضونو په اړه چې وایي د دې پوهنتون نوم د سیاسي اهدافو لپاره بدل شوی ده تر اوسه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.